السلام علیکم په افغانستان کې د مبشین دوی بجې سوید ازادي رادیو خبرونه اوري د یک شنبه ورځ ده د مرغومی اجدی دریمه د دسمبر 23مه په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لندی اونیز پروګرام خبريږي چې تر خبرونو ورسته اوریدلای شئ د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي اټکل کیږي چې په 2023 میلادي کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه او 200,000 کسان بشري مرستو ته اړ وي. اوچا بشري اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرحه کې چې پرون یې خبره کړې ویلي دغه شمیر کسان د افغانستان د وګړو څه باندې نیمایي برخه جوړوي. دغه ادارې ویلي له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه په ډله ییز ډول د بې اسناده افغانانو اخراج هم په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې د اټکل له مخې په 2023 میلادي کال کې به 1.46 میلیونه نور افغانان له پاکستان او ایران افغانستان ته ستانه کړی سي. پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج شدید کړی دی. د راپورونو له مخې له پاکستانه د ستنو سوو افغانانو شمیر نږدې 15,000 کسانو ته رسېدلی دی. سبا دوشنبه د افغانستان په څبان د شلو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن یو پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، لغمان، کونړ، کابل، ننګرهار، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، اورزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې عملي سي. دغه ادارې له ټولو کورونیو غوښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي څو له افغانستانه دغه ناروغي ورکه سي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ناروغي پکې ختمه سوې نه ده. د ترکیه دفاع وزارت پرون شنبه وویل چې د عراق په شمال کې له پنجشنبې راهیسې 12 ترکی سرتیري د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی له افراطي وسلولو سره په جګړه کې وژل سوي دي. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې د ترکیه دفاع وزارت په ویلامیه کې ویلي د ترکیه پوځ د پی کی کی پر اهدافو هوایي حمله کړي او دغه ممنوعه ګوند لږ تر لږه 14 وسلوالي د شنبې په ورځ د شخړو پر مهال وژلي دي. د وزارت په وینا نور افراطي وسلول د جمعې په ورځ وژل سیوو. ترکیه د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د کردانو کارګر ګوند یا پی کی کی یو تروریستي سازمان ګڼي. دغه ډلې په 1948 میلادي کال کې د ترکیه د حکومت په وړاندې وسله واخیسته. ترکیه د پی کی کی خلاف عملیاتو پر مهال په وار وار په ګاونډي عراق کې چې د دې ګوند وسلوال پکې ډیر دي هوایي حمله کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون د امریکا د متحده ایالاتونو هغه تورونه رد کړل چې تهران دی پر تجارتي کښتیو د یمن د یاغیانو په حمله کې لاس ولري. تهران وایي چې دا عمل د حوثی یاغیانو خپل کار دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری د ایران مهر خبری اژانس ته ویلي د حوثیانو مبارزه د دوی خپل کار دی. د دوی عمل د دوی د خپلو پرېکړو او ظرفیتونو له مخې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په وینا د یمن حوثی یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي په سره سمندرګي کې پر لسو تجارتي کښتیو د څه باندې سلو بې پیلوټ الوتکو او د میزایلو په ذریعه حملې کړې دي. د پینټاګون په وینا دغه حملې په غزه کې له فلسطینیانو سره د پیوستون لپاره سوي دي. په غزه کې اسرائیل له حماس ډلې سره په جګړه بوخت دی. سپینې ماڼې تېره جمعه د امریکا هغه استخباراتي اطلاعات خپاره کړل چې له مخې ایران حوثي یاغیانو ته بې پیلوټ الوتکې، میزایل او د تاکتیکي ذکاوت امکانات برابر کړي. هغه ډله چې د پلازمینې صنعا په ګډون د یمن پر زیاتو برخو کنټرول لري. د اسرائیل پوځ وایي چې د حماس افراطي ډلې یو مهم مشر یې وژلی دی چې د دې ډلې د وسلو د اکمالاتو مسؤول و. د اسرائیل هوایي ځواک پرون شنبه په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې په خپره کړې اعلامیه کې لیکلي چې حسن التراش د جمعې په ورځ د غزې تړانګې د جنوب پرافه کې په یوه هدفمند هوایي برید کې وژل سوی دی. د اسرائیل هوایي ځواک په خپله اعلامیه کې ویلي التراش په غزې تړانګه کې د وسلو تولید او ویشل تنظیمول او له بهره یې مهمات قاچاقول. د اعلامیې له مخې دغه کس د اسرائیل لخوا په اشغال سوي لویدیځه غاړه کې هم فلسطیني افراطي وسلولو ته د وسلو په اکمال کې لاس درلود. دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا تایید سوې نه ده. د فلسطین رسنیو د جمعې په ورځ ویلي وو چې په رافه کې درې کسان په هوایي حمله کې وژل سوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د شنبه په ورځ د روسیې د سیاسي مخالفانو د زندانی مشر الکسی ناوالنی د برخلیک په باب اندېښنه وشوده. د ناوالنی په باب د دسمبر میاشتې له لومړیو کوم احوال نسته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی چې واشنگتن د الکسی ناوالنی د ساتلو د ځای په باب سخته اندېښنه لري. هغه زیاته کړې چې ناوالنی له نږدې دریو اونیو راهیسې د روسیې د زندانونو په سیستم کې تری تم دی. بلینکن زیاته کړې چې د امریکا متحده ایالاتونه یو وار بیا غواړي چې ناوالنی سمدلاسه خوشې سي او روسیا په دغه هیواد کې د خپلواکو ژغونو دوامداره ځپل ودروي. روسي چارواکو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې ترشنه اسمان لاندې ونیس پروګرام خبريږي.
ترشنه اسمان لاندې
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د پانتونونو له کتابتونونو څخه د یو شمیر کتابونو د راغونډولو هڅې په دې اړه دلته بحث لرو. په دې برخه کې مهم سوال دا دی چې په اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ عام دی، سانسور ممکن دی؟ طالبانو د لندې په درویشتمه د افغانستان له خصوصي پانتونونو په یو لیک کې وغوښتل چې له خپلو کتابتونونو څخه د حنفي فقه خلاف کتابونه راټول کړي. دې وزارت په ورته وخت کې د خصوصي پانتونونو د کتابتونونو پر مسؤلینو غږ کړی دی چې په کتابتونونو کې د نویو کتابونو له ځای پر ځای کولو مخکې باید د کتابونو لست د لوړو زده کړو له وزارت سره شریک شي. په دې اړه دلته د بحث لپاره مو استاد نجیب منلی ته بلنه ورکړې ده. د سویډن په لون پانتون کې څېړونکی ابوالاحرار رامسپور هم زموږ په خبرونه کې میلمه دی او همدارس د پانتون پخوانی استاد فضل هادی وزین ته مو بلنه ورکړې ده چې هغه به شیبه وروسته په خبرونه کې راسره مل شي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که استاد منلی، له تاسو واورو د دې سانسور په برخه کې که یو څه وضاحت د ازادي راډیو اورېدونکو ته ورکړئ چې سانسور له کله پیل شوی.
سانسور تقریبا همیشه په ټولنه کې موجود و. په یو شکل باندې مثال چې ډېر مشهور دی هغه د سقراط مثال دی چې د زارو په سخل باندې مجبور شو د خپل نظریاتو په خاطر باندې. نو د دې پخوا راهیسې په ټولنه کې شته دی. په شپاړسمه پیړۍ کې اروپا کې د کاتولیکي کلیسا لخوا نه هم دا سانسور مطرح و او د دولتونو لخوا نه هم سانسور کېده او بلاخره په شلمه پیړۍ کې د سانسور مخه ترې وهده ونیول شوه. بیا هم په ځینو شرایطو کې لا هم په ټولنه کې سانسور شته دی. مثلا د ځینو اخلاقي مسایلو په اساس باندې اوس هم ځینې خپرونې په اروپا کې منع دي.
مننه استاد منلی. رامسپور صاحب، که چېرته دغه اصل ته څوک راشي، کله چې قانون نه وي آیا سانسور ممکنه دی؟ او کله چې انټرنیټ وي هغه وخت بیا سانسور ممکنه دی؟ که لومړی د قانون برخې ته راشم، که په قانون کې نه وي توضیح شوي، څنګه پوهیږو چې دا کتاب له حنفي فقه سره په ټکر کې دی او دا نه دی؟
په سر کې سلامونه او احترامات تاسو ته او جناب محترم منلی صاحب ته عبدالرادیو درنه اوریدونکو ته وړاندې کوم. دقیقا سانسور خو په افغانستان کې په تېر رژیمونو کې هم وو، یعنی د دیموکراسي په وخت کې خو موږ نشو ویلی، اما د هغې نه مخکې که چېرې موږ او تاسو وګورو طبعا د خلق او پرچم یا د چپو ګوندونو په وخت کې په افغانستان کې سانسور ډېر جدي مطرح و. دینی کتابونه او غیر مارکسیستی او لنینیستی افکار هلته ممنوع و، هغه ډول کتابونه او نظریات د کتاب پلورنځیو څخه تولیده. او که چیرې خلکو سره داسې نور کتابونه وو چې د هغه د ازادي غوښتونکي فکرونه وو، طبعا چې هغه د کتاب خاوندان باندې کېده او تر فشار لاندې وو. د هغې نه مخکې هم کېدای شي سانسور و، زما په یاد نه راځي، خو لیکن زما په یاد چې راځي دا د کمونیستي نظام په وخت کې زما خپله په یاد راځي چې ما خپله د پلار تقریبا شپږ سوه یا اووه سوه کتابونه کې په تندور کې ما وسوزوله. زه ماشوم وم او د خلق د ګوند د وحشت له ویرې نه موږ مجبور شو چې خپل پلانی کتابتون وسوزو. نو راځو په دې چې واقعا د قانون په نشواله کې سانسور څنګه پلي کېدای شي. خو موږ او تاسو ګورو چې په تېر دوو کالو کې په افغانستان کې قانون شتون نه لري، د قانون حاکمیت نشته. او هغه شی چې نن سبا هلته وړاندې کېږي خلکو ته یا ویل کېږي، هغه د شریعت تطبیق ده. د شریعت ساحه ډېر وسیع ده، په دې معنی چې په زرګونو کتابونه ده، مختلف نظریات دي، بېلابېل فتوا دي، او حتی په یو مذهب کې هم بېلابېل فتوا موجود دي، ځینې نرم دي، ځینې متشدد دي. نو کېدای شي چې یو دیني عالم د یو فتوا د یو کتاب څخه بېلابېل نظریات راغون کي او په یو مسله باندې د هغې د عملي کېدو غوښتنه وکړي. په هر حالت یعنی په دې معنی چې دا بهانه نه کېنشي کېدای داسې یو نظام ته چې دوی په دینی مبنا باندې ولاړ وي او ادعا وکړي چې موږ دینی مبنا لرو، نو طبیعي ده چې دوی ته دا مشکل نه ده. خو لیکن د انټرنیټ په فضا کې چې نن سبا ټول افغانان او ټول انسانان اکثرا په نړۍ په ګوت کې، یوازې د کوریا شمالي نه پراته یا ایران کې چې ځینې بندیزونه دي، ځینې نور هیوادونه انټرنیټ ته لاسرسی لري او هلته سانسور.
رامسپور صاحب محترم، د انټرنیټ مسلې ته بیا راځو، ځکه چې په انټرنیټ کې به نو څرنګه سانسور کوو. د قانون په برخه کې تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه استاد منلی، لکه رامسپور صاحب چې اشاره وکړه، مثلا هغه کتابونه چې د دوو مذاهبو ترمنځ په ټکر کې دي، د طالبانو په بیان کې ویل شوي چې د حنفي فقه سره په ټکر کې وي، مثلا د اهل سنت د څلورو مذاهبو ترمنځ د ژیرې د پریښودو په برخه کې اختلافات شته، حتی په عبادت کې اختلاف شته، مثلا د لمانځه په برخه کې، د سفر په وخت، د تراویح لمونځ په برخه کې اختلاف شته. نو په کومو کتابونو کې چې د احناف له اصولو سرغړونه شوې وي هغه به لري کوي؟
حنفي فقه اصل په اساسي قانون کې هم راغلی وو چې هغه قوانین چې د حنفي فقه سره موافق نه هغه په افغانستان کې مجاز نه وو. دغه نوی فرمان هم په همدې اساس ده چې په افغانستان کې د حنفي فقه برتریت په نظر کې نیسي. البته دا چې رامسپور صاحب ورته اشاره وکړله چې په خپله په حنفي فقه کې کېدای شي بېلابېل فتوا موجود وي او په هغې کې د فتوا ترمنځ اختلاف موجود وي، نو دا یوه ستونزمنه خبره ده.
مننه استاد رامسپور صاحب. دا همدا مسله دی هغه کبیر ته هم یو څه نور هم راوسپړم. د نورو اهل سنت مذاهبو یو نظر دا دی چې امام ابو حنیفه مخته راغلی دی، نو د اهل سنت تر نورو امامانو مخکې د احادیثو لښ کتابونه کتلی دي او په ځینو مواردو کې اشاره ورته کوي په مختلفو برخو کې چې دا له احادیثو سره سم نه دي. مثلا که د دوی دا خبره سم او ناسم بیل خبره ده، دوی هم د دینی پلوه درانه خلک دي لکه امام ابو حنیفه، لیکن که دغسې یو کتاب کې دغه بحث مطرح شوی وي دا به لري کوي له کتاب خانی؟
ګوري اساسا خو امام ابو حنیفه چې اوس سره دی چې هغه په اتیاوم کال هجری کال کې دوی تولد وسو زیږیدلی دي، او بیا چې وفات وکړ هغه په دومه پیړۍ وفات وکړ، او د هغه ځینې شاګردان بیا د نورو مجتهدینو سره لکه امام شافعي یا نورو سره بیا راشد ارشد درلود، او یعنی د دې مذهب سره دی چې یعنی مخکې نه د نورو نه. خو بیا دا خپل ویل دي کې چې هر شی د ما په مذهب کې چې تاسو ګوري هغه باید د کتاب الله او د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سمون ولري. که چیرې د ما کوم حکم د سنت سره سمون ونه لري، نو داسې وګڼئ چې هغه د ما حکم نه دی. یعنی دا د دې خپل قول دي. نو د دې په اساس باید موږ یو شی ته متوجه اوسو چې دغه څلور مذهب اساسا خو د سنی مذاهب لسو مذهبونو ته تقریبا رسیده. په دې کې جرایر تبری ده، په دې کې داود ظاهری ده، په دې کې مثلا اوزاعی ده، په دې کې امامان ډیر وو. او زمينه یو د اصلو کسانو ته مصاحب شو، ځکه چې دوی مثلا امام ابو حنیفه د شاګرد امام یوسف بیا قاضی القضات و شو د دو خلفاو په دوران کې، چې هغه یو زمينه پیدا شو چې مثلا خلق شکل قضا ته مراجعه کول نو مجبور و چې امام ابو یوسف د حنفی مذهب په چوکات کې دولته دوی ته لاره وخیه او احکام د صادر کی. نو د دې زمينه مصاحب شو ابو حنیفه مذهب په عراق کې ډیر وده وکړه. امام شافعی تاسو وګورئ هغه په غزه کې متولد شو، نو دغه مذهب اول مثلا ډیر متاثر دی مذهب مکتب اهل حدیث څخه وو. امام مالک مثلا په مدینه منوره کې وزیږید او خپل مذهب الته جوړ کړ ځکه چې دا غل اساسه حدیث ته دیرو خپل نظریات په حدیث باندې متکی کړ. نو همدغه رقم نور امامان نو په دې اساس بیا کله چې امام شافعي مثلا د امام ابو حنیفه د شاګردانو سره ورشه درشه پیدا کړ بیا د ابو حنیفه د مذهب څخه نظریات واخست، یعنی بیا مذهب د اهل حدیث او اهل رای، یعنی د ابو حنیفه مذهب ته مونږ اهل رای و د په منځ کې تقریبا ورته وایو د نظریات دې ته هم نږدې شو. نو د دې په اساس داسې نه شو ویلی چې امام حنیفه کاملا متکی پر رای باندې وو، هغه حدیث باندې خپل تاکید کړی دی چې باید حدیث ومنل شي. خو په حدیثو کې بیا مشکلات دلته ده، وروسته به پیدا شو. منوی صاحب هم خو په دیني علومو باندې اشراف لري، د دوی قبلهګاه صاحب زما په یاد راځي او وخت پانتون محصل کې هم دوی خپله غته علم تېر شوی وو، علي دیني کورنۍ دي. نو حدیث بیا سل کال وروسته راټول شو، د عمر ابن عبدالعزیز په وخت کې تقریبا په 102 کال د هجري کې حدیث را طولول پیل شو، چې هغه به اوقات مبحث شي. متاسفانه به هغه اختلافات په مذاهب باندې وروسته
را مس پوسه محترم ستاسو هم دغه خبره دا اوس چې تاسو کومې خبرې وکړې کې دې چې ځینې احناف له دې سره مخالف وي کې دې شي، لیکن که ستاسو هم دغه خبرې په یو کتاب کې چاپ شي وي دا کتاب له کتابخانی لري کې زما پوښتنه داوه
دا خو یعنی مبرر او مجاوز نه لري. اساسا پانتونونه د ډیالوګ د خبرې اترې او د بحث ځای دی، په هیڅ ځای په دنیا کې دا زمینه ورته دغه نه ده چې پانتون باید د پانتون کتابخانه د نورو کتابونو څخه تشوي، باید بیرابیل نظریات هلته اوسي او خلک ورباندې بحث وکړي، معاصلین استادان تیزیسونه ولیکي تحقیق وکړي. نو مذهب خو وروسته رامنځته شوی دی. اساسا مذهب یو شی و چې ضرورت د زمان و، ځکه چې په ټول قرآن کریم کې چې شپږ سوه آیاتونه راغلي دي، په دغه ټولو کې مونږ 1500 یا 1500 آیاتونه لرو چې هغه د احکام په مسایل دي او احتیاجات د وخت او د عصر ډیر دیر تقاضا ده. ده کوله چې باید نظریات باندې کار وسی، مجتهدین را مسته شو نظریات او وده ورکه، نظریات انکشاف ورکل. نو په ټول حدیثو کې چې په لزګونو زره حدیث ونو، په ټول کې تقریبا 3000 حدیث چې دا حدیث په احکام باندې راغلي دي، نور اکثرا په احکام باندې نه دي. نو دا یو غټ بحث دی. نو مونږ کتابونه لرو په پانتون کې، چې مثلا مونږ یو کتاب لرو الفقه علی المذاهب الاربعه. نو دا کتاب دا یو ډیر غټ کتاب دی چې هر فقهي حکم کې هغه په معاملاتو باندې وي، کې هغه په مناکحاتو باندې وي، کې هغه په جنایاتو باندې وي، په هر شی وي، په څلور مسلو باندې هغه مطالعه کیږي. یو عالم ته خو ضرور ده چې د حنفي مذهب نه پرته په هغه بل مذاهب ته هم وګوري، ځکه چې دا خو یو مونږ یو تلفیقي او تطبیقي بحث لرو دلته. که چیرې مونږ او تاسو وګورو، هر عالم چې په منبر باندې واز کوي وایي چې امام صاحب ابو حنیفه دا څه ویلي دي، امام صاحب شافعي دا نظر لري په دې کې، امام حنبل دا نظر لري، امام مالک دا نظر لري، حتی د نورو مذاهبو د مونږ د شیعه ورونو د جعفری مذهب نظریات هلته بیانوي، ځکه چې دوی هم یو سلس د ټول اسلامي نړۍ بخش تشکیلوي. نو ضرور ده چې دوی نظریات هم په کتابتون کې ووسي چې خلک مطالعه وکړي.
ډیره مننه رامس پور صاحب، له یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورکړو.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
تشنا اسمان لانی پروگرام د احمد چیبرم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. د پروگرام موضوع مودا ده چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وړاندیز کړی دی خصوصي پانتونونو ته چې هغه کتابونه له کتابتونونو راټول کړي چې د حنفي فقه خلاف وي. د بحث لپاره مو دلته ابو الاحرار رامسپور تبلنه ورکړې ده، استاد نجیب منلې پرې پروګرام کرا سره ده، او د پانتون پخوانی استاد فضل هادي وزین هم په خبرونه کرا سره مل شو. د دوی هم هرکلی کوم. استاد وزین، کستاسو نظر واخلم، آیا دا ممکنه ده له قانوني پلاوه چې واضح نوي چې څوک هغه کتابونه په کتابخانه کې وپیژني چې دا د حنفي فقه خلاف دي او دا باید راغون شي؟
اصلا مکه تاسو ته درنه میمنو ته درنه او د کوم نام له باندې کوم مار کول چې دغه مکتب چې پنځون د لګل شوی دی دا وړاندې نه ده، بلکې به امر ده هدایت دا عملا بالفعل دا د امر بالمعروف امران چې دی پنځونو کې دوی خپل د کار شروع کړی او کتابونه جن پنځونو کې نشانه کړي د نشانه کې نه کې چې دا کتابونه وېستل شي. خبره دا چې دا اوس متاسفانه د افغانستان کې او د لوړو زده کړو وزارت کې اوس هیڅ قانون نشته. دغه وزارت بل مکتوب صادر کړي همدا اوس بل مکتوب صادر کړی دی چې د پنتونونو چې تاسې د پخوانی قوانین او مقررې دغه ذکر مکړی تاسې په خپل مراسلاتو کې په مکتوبو کې، معنا دا ده چې اوس د قانون په غیاب کې د قانون په نشتون کې دغه دا کړنې ترسره کیږي. دا یعنی بله خبره دا ده چې هغه کسان اول خدا خبره دغه فیصله او دغه تصمیم چې باید د حنفي فقه مخالف کتابونه یا سیاسي کتابونه نورو کتابونه پوهنتونونه وستل چې دا د اکاډمیکو نورمونو استنداردونو سره بالکل په تناقض او تصادم کې دي، یعنې په ټکر کې دي. چې یعنی پوهنتون خو د پلټنې د تحقیق د څېړنې د لوستلو ځای ده، او بیا علم دا ده چې علم خو یو مشترک شی دی د انسانانو ترمنځ. یعنی هغه په ډېرو مسایلو کې علم یعنی مسلمان او غیر مسلمان نه لري، بیا ټول اسلام په حنفي فقه کې ټول اسلام په فقه کې خونه خلاصه کیږي، بیا ټول اسلام په حنفي فقه کې خلاصه کیږي. او کده سي چې د نورو مذاهبو د فقهي کتابونه د هغوی د عقیدې کتابونه د سیاسي کتابونه هر هغه شی چې د حکومت ذوق سره د ځینی چارواکو د ذوق سره اړخ نه لګي هغوی د کتابونه قانون وستل شي، دا کټمټ هماغه د عقایدو د پلټنې او تفتیش په معنا ده چې په قرون وسطا کې په اروپا کې ترسره کیدله. او د اسلام په تاریخ کې د اسلام دا تقریبا ساری نه لري د اول ځل چې یو کار کیږي. نو دا 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 فیصله بل خبره دا ده چې هغه کسان چې دې ته ګمارل شوي دي چې باید د کتابونو تصفیه کې او دا هغوی اصلا ځینې شوي دي چې واد یا کم شوي دي اصلا هغوی په ځینو حالاتو کې د پښتو او دري او د عربي خط نشین وستلی دا په هغه باندې نه پوهیږي په محتوا باندې. بیا دا خو متخصصین نه دي، مثلا د سیاست په چارو کې سیاسي سیاست متخصص په کار ده، د اقتصاد په اړه کې اقتصاد په کار ده، د فقهي مسایلو کې فقهي په کار ده. نو اجمه دا ده چې دا وطن او هیواد او زمونږ د لوړ زده کړو سیستم ته ډېر خطرناک زیانمنه فیصله ده. دوی باید په دې باندې پوه کړي او دا فیصله بېرته واخلي. په دې سره څنګه چې د مکتبخانه غواړم څنګه چې د مکتبونو د پوهنتونو دروازې بندول د نجونو پر مخ یو ناورین وو، او دی دغه فیصله دغه نه بل خطرناکه فیصله ده چې متاسفانه د حکومت یې کوي. زه نه پوهېږم چې دا سرپرست حکومت چارواکي دوی په خبر دوی څنګه داسې فیصلې کوي، دوی څنګه داسې فیصلې کوي چې نه عقلي مني نه شرعي مني نه د شریعت پر بنسټ نه د عقل پر بنسټ نه د زموږ د ملي منافع او مصالحو ګټو پر بنسټ ده.
مننه مننه استاد وزید. استاد منلی دې مسلې ته کرا شو، مثلا یو ډله د استاد وزین دې ته اشاره وکړه چې هغه کسان چې دغه امر تطبیقوي کېدای شي چې هغوی په دې ژبه هم سم پوه نشي او کېدای شي چې دوی په فقه باندې هم سم پوه نشي، لیکن که فرض کو یو ډله ده دوی په حنفي فقه کې لوړې زده کړې کړې دي او تعلیم یې کړی دی او دوی حکم کوي، فکر نه کوي چې بیا هم ناممکنه ده چې دا شان سره تفکیک کې چې دغه برخه د حنفي فقه سره سم ده او دا نه ده؟ ځکه په یو کتاب کې خو که چیرته حتی دینی کتابونه وي خو کېدای شي چې ځینې برخې پکې له فقه سره په ټکر کې وي او ځینې نه وي.
نو عموما کله چې دغه سي قوانين یا دغه سي اصول وضع کیږي هغه د تطبیق لپاره ځینې کمیټه ټاکي او د دغه کمیټو پریکړه نهایی پریکلی سره ده چی که دیش چه ها دیر اپنزه پریکلنه وسی. نو کچیز ده لوار دکل وزارت داکل کلکلیز ده چیزنی کتابونه باید ده کتابسکن نوی سلشی هاوی با جو کمیتاتا کی چه ها کتابونه پنخه کی چه ده کتابونه باید وی سلشی. دا خبره چې دا واقعا د حنفي فقه مخالف دي کنه دي یا څومره دي، فکر کوم چې دا به مشکله پریکړه وي او تعبیر به دی چې د سانسور د کمیټې د نظر مخالف دي، د سانسور د کمیټې نه تیر شوي که نه دي تیر شوي.
مننه استاد منلی. مخکې رام سپور صاحب د انټرنیټ مسله هم یاده کړه، هغه ته وړاندې په خپرونه کې راځو، لیکن په دغه تر انټرنیټ مخکې زمانه ته کراشو په نړۍ کې سانسور ته بریتانیایي امریکایي کیسه لیکوال سلمان رشدي په 1988 کال کې د شیطانی آیتونو کتاب خپور کړ او بیا وروسته د ایران د انقلاب مؤسس روح الله خمینی تور پوری کړ چې دا کتاب د اسلام په ضد او د سلمان رشدي د وژنو امر هم وکړ، یعنی فتوا یې ورکړه. لیکن وروسته راپورونه وایي چې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دا کتاب په نورو کې هم منع شو، اما په نویمه لسیزه کې یو له هغو کتابونو چې په اسلامي هیوادونو کې ډیر خرڅ شوی دی د سلمان رشدي شیطانی آیات کتاب دی، ځکه چې د خلکو ورته تلوسه وه چې په دې کتاب کې به څه وي. څرنګه رامسپور صاحب دغه ممنوعیت برعکس هغه نه لري، یعنی یو بل رقم ګام نه اخلي چې په ځای د دې چې د دوی په ګټه تمام شي؟ برعکس مهرباني.
یقینا همداسې ده، دا خود طبیعي ده چې عکس العمل لري، او عکس العمل یې دا دی چې خلک لا نور هم د موجوده حاکمیت د سیاستونو څخه د تنفر او د دوی د لریوالي لامل ګرځي، ځکه چې خلک همیشه د ازادي طرفدار دي او غواړي چې د دوی مدني او بشري حقونه او هغه حقونه چې خدای تعالی ورته ورکړي دي چې هغه د دوی طبیعي حق ده، هغه باید وساتل شي. نو حق د مطالعه، حق د پژوهش، حق د تحقیق، دا خپله یو حق ده چې هر څوک باید ولري. دا د قرآن د احکامو او آیاتو سره سمون لري چې خدای تعالی مونږ او تاسو فرمایلی دي چې تاسو تحقیق وکړئ، تاسو تدبر وکړئ، تاسو اقوال مختلف تاسو واوري، بیا هغه بهترین قول تاسو غوره کړئ. کنه داسې ډېر دستورالعملونه مونږ په اسلام کې لرو. دا طبیعي ده چې دغه اساساتو په ضد دي او دا ګټه نه کوي، او بل دا سوزمن کار هم دی، ځکه چې اکثریت دینی کتابونه چې دي سلور مذاهبو باندې تللی دي، او سلور مذاهبو د سنی مذاهبو باندې احکام او مسائل بحث کړي دي، ځکه چې یو بل سره یو رقم ارتباط لري، او باید یو عالم، یو دینی عالم، یو محقق کچری حنفی مذهب باندې تحقیقی با تقبل مذهب باندې هم اشراف ولري، ته یو حد پوری پوهه ولري. که تاسو د هدایت کتاب وګوري، که تاسو کنز وګوري، که تاسو قدوری وګوري، که تاسو نور د شروح وګوري چې شرح دی په دغه کتابونو باندې، یا فتاوا وګوري، په هر یو کې د نور مذاهب سره هم بحث شوی، داسې خالص یو کتاب، دینی کتاب چې هغه په حنفی مذهب باندې وی سعیده چې دین علما لیکلي دي، اما بیا هم کچری یو عالم ولي کې بیا هم ناچار دي چې باید د نور مذاهب څخه یو څه هم اشاره ورته وکړي که هغه په هر مبحث وي.
مننه.
زه فکر کوم چې دا به ډېر ګټور کار نه وي.
مننه. د همدغه برخه کې یو بل مثال که زه راواخلم، پاتیا ملسیزه کې چې انټرنیټ هم نه و، په عربي خلیج وادو کې د سوریایي شاعر نزار قباني کتابونه ممنوع شول، ځکه چې د په جنو شیرونو کې د خلیج د هیوادونو د مشانو پاچایانو حج وکړی و. خو په نویو مکلونو کې ممکن تر بل هر ادبی کتاب د نزار قباني شیرونه ډیر په پټه خرڅ شوی وي. استاد وزین څرنګه، یعنی دا سوال که سم تکرار ده، فکر نکوي چې دا ممنوعیت په خپل عکس العمل لري؟
ګورې یو خدشي کتابونه یې چې هغه یعنی بالکل د افغانستان د مقدسات سره، دین سره، د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې کېدای شي مشخص محدود کتابونه یې، د هغه ته هر حکومت د حق لري چې هغه یو بازار کې د بل مکتب کې او پنتون کې دغه هغه باندې بندیز ولګي، یو دا خو دا مشکل ډېر ټیټه کچه دا یو خبره ده. اما داسې کتابونه منع کول دا طبعا یو خو طبعا موږ وایو عربي کې وایي کل ممنوع مرغوب، یعنی هر هغه شی ممنوع شي هغه نور خلکو رغبت زیاتیږي. اوس په اوسنۍ یوویشتمه پیړۍ کې اصلا دا د کتاب د فکر او د کتاب سانسور ممکن نه لري. اوس دا د انټرنیټ په شتون سره دا ټول د سرحدونه مات شوي دي، حتی د استخباراتي کړۍ نشي کولی چې د افکار سانسور کړي. ځینې دولتونه نه غواړي مثلا ځینې سایټونه کوي، مثلا حذفوي، بندوي کتابونه بندوي، لیکن خلکو ته رسیږي کتابونه. نو دا یو بله خبره دا ده چې یعنی کیدای شي د دې ممنوعیت د وجه نه د ځینو کتابونو د اخیستلو لپاره، ترلاسه کولو لپاره د ځوانانو رغبت نور هم زیات شي. البته دا دغه فیصله چې په دې شکل دا فیصله شوې دي، دا د تطبیق وړ نه ده، هم په یعنی هم په اساسي د توجیه په لحاظ، جسټیفیکیشن په لحاظ دا مشکل لري، دا غیر عقلانه او حتی په اسلامي لحاظ نادرسته فیصله ده، هم د تطبیق په لحاظ دا ناشونی کار ده، دا نشي کېدی. یعنی دا او په تخنیکی لحاظ باندې هم دا ممکن نه دی، دا ډېر وخت غواړي چې دا ترسره شي. د نتیجه او پایله به دا وي چې د زمونږ د پوهنتونونه چې هغه د تحقیق او ریسرچ زائد اول ته باید فکر باید رشد وکړي پرمختګ وکړي او مختلف فکرونه باندې د نظریاتو باندې افکار باندې فکر نظریاتو سره د خلک غنه خبر شي او د فکر د تصادم او ټکر په نتیجه کې تفاوت په نتیجه کې تنوع په نتیجه کې تکثر په نتیجه کې په ټولنه کې پرمختګ رامنځته کیږي او که دغه سي دا فیصله کده چې هغه تقریبا هغه دي یعنی دا دی هغه د دیموکراتیک خلق افغانستان د خلق او پرچم د ګوندونو د حکومت توته او فیصله چې هغه هم خپل ټاک سره همدغه کار وکړه حتی مجلات یو څه ولا کتابونه یو څه ولا کې د هر شي اکاډمي رنگ لره یا دغه د فکر مخالفو د نور سیاسي افکار پکې و چې هغه د مارکسیزم مخالفو هغه د کتابونه ټول تصفیه کړه کدا تا کار بیا تا څه شي هغه یو ضربه و چې افغانستان متاسفانه ولې د کومونستان په هغه باندې پښیمان دی وځي هغه وایي چې موږ نه غلط کار شو یو دا کار و نه کړی اوس کوم کوم چې ته په خاو په پښیمانی کې کار باندې کدی ته په کار ته وزارت لوړ وزارت زموږ پیشنهاد داده چې طالبان محترم چارواکو زموږ پیشنهاد ته وړاندې داده چې دغه فیصله به ته واخلي یعنی دغه 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 فیصله د دوی د بدنامۍ سبب ګرځي د افغانستان د پنتونونو دی په پنتونونو کې د فکر او د علم او د څېړنې او تحقیق دی د سکوت او د هغه د توقف سبب ګرځي نو دا د پنتونونو دی د پنتونونو دی خپل اکاډمیک مسیر د انحراف په معنا ده بل خبره دا ده چې حنفي مذهب کله چې صرف یوازې فکري جانب واخلو حنفي مذهب خدای او مسلک دی او مذهب دی دا ټول دین هنه دی یعنی په اسلام کې مختلف مذاهب دي په سنت کې مختلف تلور مشهور مذاهب دي نور واړه نور مذاهب دي زمونږ د بیا په حالت علي تشیعو کې په مختلف مذاهب دي جعفری او نور نور مذاهب همدغه نور نو دا ټول خبره فقه حنفي کې په فقه کې منحصر کول ده نه فقه کې منحصر کول او منحصر کول دا یو 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 غیر معقول کار ده بل خبره دا ده چې متاسفانه دغه دا کله چې دي د قانون په غیاب کې کې پنشتون کې په مو کوم بل کې چې قانون نه یې مقرره نه یې طرز عمل نه یې او وجود قانوني مرجعیت نه یې هر رئیس او د هر وزیر او د هر موئین او د هر چارواکي هغه ذوق او سلیقه هغه به د هغه قانوني او فرماني نو حکومت دا په کار ته یو دي د کارونو د من کولو لپاره دا په کار ته د قانون خواته لاړ شي د قانون حاکمیت خواته لاړ شي اساسي قانوني تدوین کې نور قوانین د تدوین کې د وزارت د تحصیلات یعنی د لوړ ذکر قانون باید نافذ شي نور مقرره چې دی دوی لغوه کړی دی بل مکتوب راغلی شیبان ته په بل مکتوب کې ما خپل کتلی چې هغه کې دا چې دا تاسو پنځونو ته د اثر کړی شوی چې تاسو د نور د قانون نور د قوانینو مقررو خبره ونه کړی صرف هغه مقرره چې کجو اسلامي امارات هغه جوړ کړی دغه یادو کې دغه استناد وکړي نور قانون باندې استناد مکوي دا یو دی او بل په یو ځل څنګه قانون خاطر دی دلته یو ناشتي خاطر دی چې قانون نه یم چې یو قانوني مرجعیت چې نه وجود پدې خبر هغه ته معلومی نه مهم ته نه رئیس ته نه والی ته نه نور چارواکو ته نو اصل دوی ته اسلامي امارات په کار دي دوی د حکومتداري او دولتداري خو ته لاشي دولت جوړ کی حکومت جوړ کی د قانون پر بنسټ
نه نه استاد
جوړ کی تاسو دغه غیر عقلانه او غیر حکیمانه او د ملي ګټو سره او اسلام سره مخالف فیصله دوی ته کړی تر سره نه کی
مننه دا استاذو عربي مقوله چې موبایل چې کله ممنوع مرغوب په همدې ارتباط به دا خبر هم وکم د نړیوالې دوهمې جګړې نه مخکې هیتلر د جرمني په برلین او ځینو نورو ښارونو کې امر وکړ چې د فروید زیګموند فروید کتابونه باید له کتابخانو لری شي او فروید هغه څوک ته چې د کتابونه له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته شای له هغو کتابونو وي چې په اروپا څخه چې په ټوله دنیا کې ډېر پلورل شوي وي یعنی مخنیوی ډېر سخت دی او ډېر ګران دی کدی تر شو د انټرنیټ موضوع ته رامسپور صاحب تاسو مخکې اشاره ورته کوله په همدې برخه کې کتم شو آیا ممکنه ده چې د انټرنیټ په دې زمانه کې کتاب سانسور شي
یقینا چې دا ډېر سوزمن کار دی ځکه چې پرته له دې چې انټرنیټ خپل دوی بند کړي ځکه چې انټرنیټ کې نن سبا ډېر ډیجیټلي کتابخانه جوړ شوې دي په زرګونو کتابخانه دي خصوصا د دینی کتابونه په نامه د المکتبه شامله هلته مختلف مکتبات شاملی دي چې دغه ټول دینی کتابونه کاغه په تشیع مذهب کې دوی ځانته لري سنی مذاهب ځانته لري بیا مذاهب په خپل منځ کې حنفي مذهب او شافعي مذهب او هم حنبلي مذهبونو یا په مختلفه طریقه باندې ډېر داسې مکتبې دي چې هر څوک کولای شي هلته لاړ شي دینی کتابونه الته مخک لا مخک نه ډیجیټلایز شوی دی او د هغه څخه خپل علمی استفاده وکړي. زه خپل شخصا دین استفاده کوم ځکه چې فزیکلی کتابونه ته ځای نه لرم. نو په دې اساس یوازنی لار چې دلته پاتې کیږي هغه بندول د انټرنیټ دی او د دې دار او تشویش نن سبا استه. تاسو ګوري چې په کوریا شمالي کې چې هغه یو دیکتاتوري هیواد دی دغه مسله عملی ده او خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. ایران کې همداسې محدودیتونه موجود نن سبا ځکه چې هغه هم یو دینی حکومت دی او غواړي چې مختلف پروګرامونه چې د خپل سیاستونو سره مناسب نه ګني خلکو باندې محدود کړي او دوی اکثرا ایرانیان د فلتر شکنونو څخه استفاده کوي او خپل هغه لازم سایتونو ته ځي او د دوی استفاده کوي یا شخصي یا علمي. نو دا خپل د بین المللي مواثقو او کنونشنونو او سیاستونو سره فتکر کې دي او متاسفانه چې موجوده حاکمیت مخکې له مخکې نه پدې کې خپل کار شروع کړی دی. مثلا د کتابونو چاپ په دغه دوه کلونو کې په افغانستان کې ډیر وروسته دي، یعنی څوک جرأت نشي کولای چې کتاب چاپ کړي. مخکې له دې کتابونه ډیر اسانه چلای کتاب ولیکي او هغه چاپ کړي. دی یو اس بي ان یا هغه خاص شمیره چې هغه ضروري دی چې بعد اطلاعات فرهنګ وزارت هغه ورکی دی لیکوالته یا کتابونه لپاره هغه نن سبا اخیستل ډیر ستونزمن دي ځکه چې هلته کمیټې ټاکل شوی دی او هر څوک چې غواړي خپل کتاب نشر کړي ضرورت یو نسخه د کتاب مخکې له چاپ نه هلته وړاندې کړي. هغه کمیټې وګوري څومره موده چې هغه اخلي که هغه کمیټه بیا مناسب ګني بیا اجازه ورکړي چې یو اس بي ان شمیره ورته ورکړل شي او هغه مطبعې ته لاړ شي او هغه چاپ کړي. مخکې حکومت په وخت کې دا زمینه دومره محدود نه وه.
مننه رابی سپور صاحب. استاد منلی، د دې انټرنیټ په زمانه کې همدا پښتنه سیمه له رامسپور صاحب څخه کوله، صحیح ده چې ځینې هیوادونه ممکن په انټرنیټ باندې بندیز ولګوي، لیکن دا د دنیا ټکنالوژي په دې خوا روانه ده چې ممکن دغه اوس چې په دغه بحث کې دلته سره یو ځای خبرې کوو، ممکن یو میاشت وروسته د انټرنیټ بندیز هم ناممکن شي، ممکن دوه میاشتې وروسته بیخي ناممکن شي. عین لکه راډیو، یو وخت په راډیو ممکنه و چې پرازیت وشیندل شي او د راډیو مخه ونیول شي، لیکن بیا داس وخت راغی چې د راډیو مخه نه نیول کېده، د تلویزیون مخه د سټلایټ لارې نه نیول کې شي. څنګه فکر نه کوي چې دغه هم لار نه ده؟ یعنی د سانسور اصلا په دنیا کې ورس پورس ناممکن کېږي.
نو مطلق سانسور تبین چې په هیڅکله ممکن نه و او هیڅکله تطبیق شوی نه دی. سانسور د یوې ټولنې د امکاناتو په نظر کې نیولو سره کېږي. مثلا د افغانستان دغه سانسور تاسو ورته اشاره کوئ، که سړی متن ته وګوري منحصر په کتابتونونو باندې دی چې دوی په کتابتونونو کې د کتابونو موجودیت تر پوښتنې لاندې راولي. یعنی په بازار کې حتی دا پوښتنه مطرح کېږي چې بازار کې باید دا کتاب نه وي، د کتاب د پوهنتون په کتابتون کې باید نه وي. خو په سر باندې د سانسور خبره چې مطرح کېږي که اوس ته په کوم کتاب باندې بندیز لګېږي، نو د هغې مساس د مخولې مطابق چې هر ممنوع شی مرغوب دی د کتاب ته تلوسه زیاتېږي، او چې تلوسه زیاته شوه ده بیا د انټرنیټ له لارې امکان شته چې دا کتاب لاسته راوړل شي. یعنی عملا دغه سانسور به منفي نتیجه ورکړي.
مننه استاد منلی. د یو بل موضوع چې البته هغه د ملګرو ملتونو له اصول سره په ټکر کې، هغه دا چې په افغانستان کې اهل تشیع دي، د غوی کتابونه دي، د
غوی کتابونه
چاپ شوي دي. څنګه استاد وزین په دې برخه کې آیا ممکنه ده چې د اهل تشیع کتابونه له کتابخانو ټول کړي؟ ګورئ،
دا د اهل تشیع د اسلامي امت یو برخه ده. د هم په فکر دی غوډې د دې فکري او علمي کتابونه دا د اسلامي امت او د انساني تمدن یو برخه ده. بیا نو اهل تشیع په افغانستان کې د یو فشتي یو خلک دی په افغانستان کې زموږ وتامه او د افغانستان افراد دي، وطن کې چې زموږ متوال دي، د افغانستان خلک دي، هغه هم حق لري چې دغه کتابونه هم په انساني لحاظ هم په اسلامي لحاظ هم په ملي دغه د مفاهیم سره سم دغه کتابونه باید کتابخانو کې موجود وي. یعنی دا په دې باندې اصلا د سانسور لګول او دا منع کول دا اصلا د خندا خبره ده. اتباس محترم دا اصلا په دې شرایطو کې دا یعنی دا ډېر ډېر بې خبرۍ نه دا سرچینه اخلي چې دغه کسان متاسفانه دا فیصلې کړي او مکتوبې لیږلي پنسیا او املا لحاظ باندې هغه متاسفانه مشکلات لري. پښتو یې نه ده. نو دا 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 د خندا خبره ده. بل خبره ده د هلتشیو د زمونږ ټولنې برخه ده. یغه کتابونه کدی د برخه نه دی د تشویق کتابونه د نورو فکری مزایب د نورو عقاید د یغه وجود دلته د سیواد خو دینی مثلا نه د سیاسي کتابونه راغلي فلسفه روانشناسي مثلا د ارواپوهنه فلسفه ساينس ادبیات او نور د یعنی د ټولنپوهنه سوسیولوژي مثلا انتروپولوژي نور د اقتصاد یعنی دا ټول د جهاد د کتابونه ضرور نه دي چې هغه د علم خو داسې شی نه دي چې هغه یعنی خامخا باید د ایدئولوژي غونډې به چې خامخا دا به څوک وایي څوک نه وایي. کنه دا خو په اسلام کې هم دانشته ګوره. په اسلام کې قرآن کریم په هر لسګونو آیتونو کې قرآن کریم وایي چې افلا تتفکرون افلا تعقلون انظروا سیروا تتبور تفکر فکر کول او افاق انفسك فکر کول دنیا خلقت کې فکر کول په دې باندې سوچ کول دا سیدانه تحقیق نظر دا اسلام هغه د تاسو ګورې چې مثلا محترم چې کله چې اسلامي تمدن رامنځته شو یعنی مسلمانان د څه وکړه چې دغه یوناني تمدن د دې اخلاقي تمدن د یونان تمدن د هند تمدن د فارس تمدن د ټول بخوانی تمدن چې وو مسلمانان د هغه کتابونه خوندي کړل دغه ترجمه ته عربي ته او بیا دغه باندې کار وکړه څنګه چې هغه غوښته وساتل چې اسلامي ته مسلمانان دا کار نه وکړي هغه درو ترجمه چې بغداد کې وو یعنی هغه کده مسلمانان دا کار نه وکړي په خوانی کتابونه راي ترجمه کړي نه و د انساني تراث او د انساني فکری زیرمو نو اوس دا نه اسلامي تمدن وجود استون دلوده نو اوس نه تمدن چې د اسلامي تمدن په نتیجه کې دا اوس نه تمدن چې موږ مونږ لرو بشریت لري درام څه شو چې دغه تمدن علم دانش دا او کوه دا د بشریت مشترکات دي ځینې مصدره برخو کې علم اسلام او مسلم کافر او مسلمان نه لري. یعنی اصل علم پیغمبر اسلام ویل چې اطلب العلم ولا فلسطین تاسو دې علم د بار چین ته لاسه چې هغه دوه ډېر سخت سفر یعنی الحکمه الضاله المؤمن بل دا غنه سيطر هدي دي الحکمه الضاله المؤمن اينما وجد هو حق بها حکمت او د علم په هدا مسلمان یعنی ورښمه شي چې چیرته پیدا کې ما خپل صاحب ده خپل ده خپل ده نو ادم دا و چې یعنی دغه څه په نظر او جمود د علم تکتل دانش تکتل په تکتل ژوند تکتل دا دا د تهجر نتیجه ده دا د جمود نتیجه ده دا یا دا نشولې کار ده خدا ځان ته هغه تخورانه خدای په کوزي پښتونخوا خبره هغه ځان ته کار کتل دي حکومت د دې خلک د زفرات حکومت کې ځان ته حکومت ته کار ګوري یعنی مشکل را رامنځته کوي.
مننه استاد. د تاسو د پخوانیو عربانو کې پخوانیو کتابونو ته اشاره وکړه ډیر کتون کې په دې باور دي چې یعنی تقریبا 915 کال مخکې چې کله مغولانو د بغداد کتابتون وسوسه دوی فکر کوي چې د عربو د تمدن انحطاط لاندې سره شروع شو ځکه چې په یغه کې ډیر مهم کتابونه او غالبا فکر کوم د ابن رشد خبره ده چې ارسطو ته المعلم الاول وایي چې اولین معلم هغه و یعنی چې د ارسطو نظریات څوک لولي په اسلامي ټولنه کې بیا پرمختګ رامنځته کیږي. کله د اهل تشیع مسلې تراشم رامسپور صاحب ملګرو ملتونو په ورستیو کې هم په طالبانو باندې دغه تور پوری کو چې باید د اقلیتونو خصوصا د شیعه و حقوق ورکي. کچرته دوی د هغوی کتابونه له کتابخانو راټولوي د استاد وزین خبره ځان ته کار کتل نه دي چې دا به هم د ملګرو ملتونو په راپور کې ورزیات شي چې بشري حقوق په دې برخه کې نقص شول.
کاملا په دې کې خو شک نشته چې د اقلیتونو حقونه متاسفانه چې تر پخو لاندې سوي دي په افغانستان کې نه یوازې مسلمان اقلیتونه بلکې غیر دینی اقلیتونه لکه اهل هنود او سکه هم په دې باندې مجبور شي افغانستان خوشي کی. دا خپل یو تبعیضي عمل دی چې کچیرې دغه سه یو محدودیت رامنځته شي او د دوی کتابونه او د دوی دینی مناسک او دینی عرف او عنعنات مثلا هغه باندې پابندي رامنځته شي د دغه شای ویرې سره دوی اوس هم شکایت لري د موږ ته شای ورونه چې د دوی لپاره هغه کافی لازم حمایتونه عملی کیږي نه. مثلا تاسو فرض وکړئ چې پر وروستي وختونو کې شکل دي علما او شورا په هر ولایت کې جوړ شو متاسفانه په هغه ولایتونو کې لکه دایکندي یا بامیان کې هم د سنی علما او شورا جوړ شو. د دې په یوه چې دا موقع خپل هغه کسانو ته چې هلته اکثریت دي دوی ته ورکړل سي چې د دوی علما هلته خپله شورا کې ګډون وکړي. د سنی علما او شوراګان جوړ شو او دا خپله یو تعویزي عمل و چې دغه مسله د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خاص استاد په گزارش کې هم ورته اشاره شوې ده او کېدای شي په آینده کې دغه مسله بیا هم د ملګرو ملتونو یا د نورو بشري حقوقو بین المللي سازمانونو لخوا په گزارشونو کې درسي او په دې باندې دادخواهي وسی.
مننه رامز پور صاحب. مثلا په دیتا ورته یو موضوع په 2014 کال کې چې کله القاعده ډلې په مالی کې د تیمباکتو مشهور کتابتون ته ور واچو ملګرو ملتونو اوج راپور خپور کړ، بیا تقریبا دوه کاله وروسته تر دې په عراق کې داعش ډلې په موصل کې کتابتون وسوسو، د هم ملګرو ملتونو په ډیر اوږده راپور کې دا مسله یاد کړل او ډیر سخت انتقاد یې وکړ. استاد منه لای فکر نه کوي چې د اهل تشیع حقوق هم په ډیر مفت باندې په دې شکل باندې نقص کیږي او ممکن په دوی طالبانو باندې ملګری ملتونه دغه فشار هم وارد
د اهل تشیع حقوق نقص کیږي، د هغې تر څنګ د اهل تسنن حقوق هم نقص کیږي، ځکه چې د یوې خانه درې نور مذهبونه چې د سنت په مکتب کې شته هغه هم په دې امر ته اثر لاندې راځي او بل په عمومي ډول باندې د خلکو لاسرسی معلوماتو ته محدودېږي. نو دا واضح خبره ده چې دا ورځ ملګرو ملتونو په گزارشونو کې یو وخن بحثي.
مننه. په مجموع کې د افغانستان استاد وزین تاسو هم په پانتون کې استاد وی، استاد منلې تاسو هم پانتون کې استادی کړې ده او رامز پور صاحب تاسو هم دا د اوس هم چیرونکو یاسې په پانتون کې، فکر نه کوي چې دغه تدریسي سیستمونه په نړۍ کې بدل شوي دي؟ نور نه د یو معلوماتي ټیکنالوژي د معلوماتو حفظ په کار دی، نه دا شی په کار دی چې فلانه سړی په کوم کال کې پیدا شوی او څرنګه مړ شوی دی، هر څه صرف فکری شوی دی. یعنی دا خصوصا د ای آی ټیکنالوژي په دې ورستیو کې ما د ای آی ټیکنالوژي په برخه کې ځینې شان لوستل، ممکن په 2014 کال کې چې دغه سوري زورته پاتې دي دنیا بیخي بدله کې په دې نوي کال کې او تر 2013 پورې خو ډیره بدلوي را بدلوي. یعنی زده کړې صرف په فکر کې پاتې شي، مختلف مخالف زده او نقیص موضوعات یو محصل ولولي او نتیجه واخلي او بیا دغه هغه نتیجه د دې وړ به چې هغه نمره هم واخلي. استاد وزین که پلانډو تاسو په دې برخه کې توضیح ورکړئ.
تاسو خبره ده کوم چې دا سیستم خبره ده وځه د دې د هو مصنوعي هو چې دا د دې راتګو نو انقلاب را مت کړی په دنیا کې دا انټرنیټ نو دا مخه کیږي. دا اوس د دې اوسنۍ اصل کې سانسور ممکن نه دی، اصلا یو سانسور خو خبره نه ده. دا اصل کې دا خو بده خبره ده، سانسور اصلا سانسور کول او د فکر او تفکر مخه نیول اماغه دی اوستای په د کورونو سره خبره ده. اماغه دی اروپا هغه د کلیسا خبره ده چې دا یو دی منفي او دی منفور په دې ډول خپل سنسور دی. دا سنسور اوس نشونی کار دی، دا نه کیږي اصلا ممکن نه دی پرې، لکه چې پوله نشته سرحدونه اوس لمنځه تللی دی. اوس دا یعنی دا ممکن نه دی. او سلورمه خبره دا ده چې بیا که څوک دا کوشش وکړي یو دا نشونی او ناکامه کوشش ته چې ناکام کوشش وکړي کوي، نو اصل دا ته کوم دا راشمې زه ګومان کوم چې دا یو ډیر ورسته پاتې او ډیر نه خبر فکر نمائندگی کې چې بیا ته محترم بخنه وړم چې دا خبره لکه غي دا زما کلمه خو دا دغه فکر اصلا دغه سوچ دغه فکر یعنی دغه روش او دغه 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 لار چې ته زما سپور کوم کتابونه ایسته کوم کتابونه یې مېستله خبره ختم دي. دا اصلا دغه فکر دا تک فکری نه ده، دا تک بودی فکر یعنی دا خپل ناکام هسته ده چې ته څه کوښښو کې دا ټول دنیا تر کې دا اسلام ته پټکار نه ګوګو دي ورې ویسو الله تعالی سنت په کائناتو کې او په فکر په هغه کې دا د پټولنه کې د تنوع او تکثر او تاسو په همدې طبیعت ته وګورئ، مثلا موږ طبیعت ته ګورو، فکرونه ته ګورو، انسانان ته ګورو، دا تنوع او تکثر چې دا د الله تعالی سنت دی. څوک چې غواړي د ټولنه یو شکل جوړ کړي، یو لباس جوړ کړي، یو لباس واغوندي، یو یو شکل فکر وکي، په یو شکل فکر وکي، یو کتاب ولولي، یو مذهب باندې فقهي مذهب باندې، هغه چې دا په دې معنا ده چې دا د الهي سنت چې الله تعالی د تکوین سنت سره دی په ټکر کې دی، او دا دغه باندې سر نه دی خلاص، په دې باندې نه دی پوهې پوه چې تکثر او تنوع چې دا دی داغه ده. په دې کې تاسو خپل ده زمونږ کتابونه کې دا ده چې اختلاف امتي رحمه کده حدیث په لفظ یاد په شنت په لحاظ حدیث صحیح نه ده، خو په محتوا په لحاظ خدا خو صحیح ده، چې کله تعالی غوښتله قرآن هغه نه مکې قرآن وایي، کله تعالی غوښتله چې دا ټول خلک یو هغه کې د یو دین سره دغه دا به کولی شو. نو اته به دا ده چې دغه کار په دیني لحاظ سی واخلی، په شرعي لحاظ د کتابونو سانسورول د منکول دا غلط کار دی. البته تاسو دا ځینې خاص عنوان کتابونه چې دا غوي هغه سانسور نه کیږي، خو کدي ضرورت چې هغه په پراخه پیمانه د خلکو لاس ته نه وي، د خلکو د فکر انحراف کیږي، هر مشکل دا پیدا کوي، ملي ګټو سره مخالف هغه ده. دا کېدی چې په ماغه معین خاص کتابونه هغه د څېړنه او تحقیق نه وروسته او د مراحل ته کول نه وروسته کېدی چې هغه پاتې تصمیم ونیول شي. هم دغه تصمیم چې اوس په دې مکتوب کې راغلی، متاسفانه دا په هیڅ صورت نه دی منلو وړ، نه شرعي او دیني او عقلي بنسټ بنیاد لري، او نه کار دا ممکن دی. زما وړاندیز دا ده چې حکومت ته، مسافرت حکومت ته، د لوړو وزارت محترم وزیر صاحب ته، صاحبانو ته، رئیس صاحبانو ته دا ته چې دوی دي داسې کارونه، دا کارونه کې دا د دولتداري او د حکومتوالۍ دا مخالف د الف بی سره، د ابجدیاتو سره دا په ټکر کې دا د پوسنۍ اصل کې دا طالبانو نوم بدی، د حکومت نوم بدی، او د دوی ته جنجالونه رامنځته کوي، د خلکو ترمنځ دوی په مقابل کې نفرت او کرکه زیاتوي، د خلکو د دوی ته د یو مشکل نه دوی نه خلاصېږي چې بل مشکل ځان ته پیدا کوي. اوس تاسو ګورئ چې اصل خبره بله خبره مې داد کوله چې دغه دغه ریاست چې دی، د ریاست دعوت او ارشاد چې په ټول وزارتونو کې دغه د حقیقت کې د امر بالمعروف وزارت نمایندګي ده، یعنې که څه هم د دې پیدایي لحاظ وزارتونو سره اړوند دي، اما په فکري لحاظ د هغه ته نه هدایت اخلي. نو اصل مې دغه وزارت نه دی، دغه کړنو سره د امر بالمعروف کوي، دا د ټولو وزارتونو او چت وزارت دی، دا قانون ته نشتم کې دوی هر شي کې مداخله کوي، یعنی واړو چې خلکو فکر او ذهن او کالی او ژوند دا ټول د سانسور کې، چې موږ دی بلا تشبیه دی جنوبي کوریا شمالي کوریا غوندې افغانستان دی ته ورته تبدیل شي، او دا به ته وکړو دي اماغه د سلو کالو مخکې استبدادي حکومتونو خواته یادې د کیسو ته کوراتانه ورسته چې کوم حالت افغانستان رامنځته شو، او د دې اکسل ملو خبرګونونو سبب چې افغانستان تباہی خواته لاړه، دا کار هم تقریبا هماغه ورته ده. صحیح ده چې دا طالبان کې مرکزستان نه دي، مسلمانان دي، مګر یعنی دا لیکن دغه کړنه، دغه شی، دغه کار او داسې نورې کړنې چې دي، دا تقریبا هماغه ناکامو حد سره اړخ لګي، هغه مشابه دي. نو زما دا ده چې پیشنهاد مې دا ده، وړاندیز مې دا ده، دی د افغانستان دی وګړې په توګه چې دا د یو پوهنتون یو استاد په توګه، چې د سرپرست حکومت اسلامي امارات سرپرست حکومت محترم چارواکي د دغه سي کسانو چې دغه داسې کارونه کوي، لاس مخنیوي وکړي. بل خبره مې دا کوله چې دا کار د پیټ قانون نه، دا کړنه نور تر سره کې دا کار وس دی، خپل فیصله به توقل چې باندې وقلي نور تر سره کارونه تر سره کې، دا چې قانون نشته، چې قانون نه خو د هر ذوق، د هر وزیر او د هر موین او د هر رئیس او د هر مدیر او د هر چارواکي هغه ذوق، سلیقه او هغه برداشت هغه قانوني، او دا وطن ته واقعي، دا حکومت ولې پدې نه کیږي، دولتداري پدې نه کیږي، دولت د قانون پر بنسټ باید موجود وي، او قانون حاکمیت باید موجود وي، ټول خلک پوه شي دغه زما حقوق دي، دغه زما مسؤلیتونه دي، او دغه زما حدود دي، دا پولې دي، سرحدونه دي، چې باید کراس نه کوم، هغه تیر نه شم. نو دا مشکل باید اساس باید حل شي، د دې وخت رسیدلې ده چې اساسي قانون خو تلل شو، موږ اساسي قانون ولرو، هغه زموږ د حکومت او دولت وضعیت او شکل تعریف کې، د دولت د اساسي دولت په چوکاټ کې، دولت جوړ شي، دولت په چوکاټ کې بیا موږ حکومت ولرو، او د حکومت هغه کړنډالې پلانونه برنامه هغه ټول واضح او مشخص وي، او دا ټول حل کیږي چې موږ د قانون حاکمیت ولرو، او د ټولو په سر کې موږ اساسي قانون ولرو، او نور قوانين د افغانستان کې نافذ شي. بل مشکل دا ده چې به څه محترم شي، دغه سرپرست حکومت ټول قوانين ملغا کړی دي، دا په دې معنی چې دا وزي قوانين دي، چې نه دا واقع نو دوی و چې قانون نه وي، او دوی خپل دوه درې قانون دی اکټو چې کړی دا وسو پولیسو فقط چې قانون دی خو دغه د انغازمون د کلیوالي پښتو هغه د چې ستر پټن کې غوبل جوړیږي د جنګل قانون رامست کیږي چې د دې حالت سره مخ کیږي موږ
نو معنی نه وستا
قانون ماورا فیصله تاثیر کیږي دوی باید حکومت سره تر څو کوم د قانون خاطر لاشي قانون کنه حکومت خاطر تر څو د ذوق او د تلقې او د فرمان حکومتونه حکومت پایته رسیږي
ها معنی نه ستاسو وړاندې زده چې د قانون خاطر باید افغانان روان شي رامسپور صاحب تاسو څه پیشنهاد لري
زه خو فکر کوم چې جناب وزیر صاحب ډیرو مسایلو ته اشاره وکړ یقینا چې دغه رقم پالیسیګانې یا اوامر چې نن سبا صادریږي فکر کوم چې یا ډیر په عجولانه توګه ځینې کسان تصمیم نیسي او داسې امرونه او حکمونه جوړوي چې هغه د خلکو او د افغانستان او د علم او علمي ټولنې په ګټه کې نه دي فکر کوم چې دا ډیر عجولانه دي په دې باندې باید له سره دوی غور وکړي او د خلکو واټن نور هم د موجوده حاکمیت څخه داسې مسایل ډېروي او زما نظر داره چې دوی داسې کارونه چې کوي اکثرا د خلکو اذهان یوې مسئلې خواته بیایي او کوشش کوي چې په نورو مسایلو باندې خلک متوجه ونه اوسي او مسله باندې دوی بحث وکړي او دوی فکر هماغه خواته لاړ شي فکر کوم دا به مناسبه نه وي دوی باید احساس د مسؤلیت وکړي چې نن سبا د څه کم څلوېښت میلیون انسانانو په سرنوشت باندې دوی حاکم سوي دي او دوی باید داسې وسایلو او ذرایعو ته تمسک وکړي تر څو چې د افغانانو ژوند ښه کړي تر څو چې په افغانستان کې علم وده وکړي تر څو چې د افغان بچیان په ښه توګه وروزول شي نه دا چې داسې جنجالونه رامنځته کړي چې هغه د هغې څخه هېڅ شی نه لاسته نه راځي او کلکیت په ټولنه کې زیاتوي
ډېره مننه رامسپور صاحب استاد منلی ستاسو وړاندیز څه دی څه باید وشي
د مجموع کې اوس د سانسور مسله مطرح کېدل تقریبا ناممکن دي نو د دې په ځای چې په دې مسله باندې فکر وشي چې کوم کتابونه په کتابخانو کې موجود دي او کوم کتابونه په کتابتونونو کې نه وي که په دې فکر وشي چې کوم کتابونه په هېواد کې تولیدېږي او د حتی د حاکم فکر په چوکاټ کې کوم کتابونه په خپل هېواد تولیدولی شي دا به ډېر ګټور وي د دې په نسبت چې د موجوده کتابونو په شتون او نشتون باندې بحث وشي
ډېره مننه استاد منلی همداراز له استاد وزین څخه مننه کوم او له استاد رامسپور څخه هم منندوی یم چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته زحمت چې بر له اوریدونکو اجازه اخلم تر بلې خپرونې مو خدای مل
دزړه پسر می دماچوي بنگړي ریت لیدا دزړه پسر می دماچوي بنگړي ریت لیدا تترې نتل لې چکرت لیدا نپ مستیت لیدا د پښتانا کډاک سارا په بدیت لیدا پژړا ترسترګي تر کور مکتبیت لیدا پژړا ترسترګي تر کور مکتبیت لیدا تیرانے شادا زمیرونو پمریت لیدا تترے نتل لئیے مزادا زندگی لدا غلاری چلمن لمن اوش میرا خیجی لدا غلاری چلمن لمن اوش میرا خیجی اور دا غلارا دا گلاب غندی انجی لیت للی دا اور دا غلارا دا گلاب غندی انجی لیت للی دا پر دا غلارا دا گلاب غندی انجی لیت للی دا تترے نتلہ